ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده، دا هم خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 15 نیټه ده، د 1390 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستري محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته وایو. اول به ورسو سالی محمد سالی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیر شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغو بریالیو اعلان سویو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارک کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
پس له دې نه انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولستر باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق قیسانن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې خبره وسلوال وروسته د ډیوران کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی ایسا زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لستنه یې وژل شوي او ول لستنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شمال زو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرخې په هغه بله غاړه کې دي جګړه روانه ده.
د 215 اتال قل اردو ویان وایي چې پر شمول زولس ولی د کرشې له هغه بلې غاړې پاکستانی پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې پلسګونو روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي ویلي چې پخوا یې معاشونه 2000 افغانۍ ته رسېدي خو له کله چې ای کی ایچ ایس ماسسې په بامیان کې د صحیح خدماتو مسولیت واخیست د دوی معاشونه لزر افغانۍ تر رقم سیوی دي. بل خو د ورزګان د ولایت روختون ډاکټرانو هم کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روختون مخې ته راټول سیو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د لیراغ څخه ووځي. دا امر په داسې حال کې دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کوردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګری پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول سوي دي. په ویلامیا کې ویل سوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي اتباعو ته اجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې و چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکېچ زیاتېدل یاد سوی و خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو د لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومو مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغې پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کیهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یوه مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوې حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړی څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونسي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسو د ازادي راډیو خپرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
فصل دینه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولسته باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسو اوري چې د پل چرخي په زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤلین پر دوی باندې تجارت کوي. په دې خبرونه کې همداراز تاسو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته لیدوندنه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات څه دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوړی مراسمو دی. نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیابو وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس د افغانستان د ستري محکمې د مشر او شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې ولوی فاجعه و چې بیا به تکرار نسی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
له او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړی د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبې په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې تمه وښوده چې د ملي شورا او لسمه دوره به یوه روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شوه. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به مونږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافته پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته مونږ عمومي مجلس لرو که پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کیږي. خو خوشحالي خوشبختی ځای دا ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوې وه د تېرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی وویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسیون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکمرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو. نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي.
ټاکل شوی چې له مخکېنی محل ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسو رپورټ واورید. تاسو که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوی دی، نو لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ پر پاڼه باندې د دغو درو دیرشو کسانو نمونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بست د دوشنبه په ورځ په کندهار کې و. هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره هم ولیدل، خبرې ورسره وکړې. جان بست وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استازو سره غږېدلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتنی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغو خبرو نور جزئیات د جان بس خواوري چې د صادق رشتنی سره په مرکه کې غږېدلې دي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شاغلی جان باز ډیر مننه چې لازګر روسي مرکې ته حاضر شوی است. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي؟
I can tell you Ambassador Khalilzad finished last week another
کول سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو بل پړاو تیرونې پای ته ورساو چې په جنو برخو کې لږ پرمختګونه هم سوي دي. له هغه جملې دا قناعت چې پراتونکو کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او یا نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه اخستل کیږي، خو له بده مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه نه درلودل. نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلودي، یعنی د تاوتریخوالي کموالی او اوربان چې موږ له هغه په خطو غملاتړ کوو، تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکراتو چې واز افغانان کولای شي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو.
ادرس دوز ایشوز دټ اونلی افغانز کین ډیساید امونګ دمسلفز.
موږ وینو چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حد کې ده. پر کوم مجمنو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي ورسره پاتې شي؟ کوم شخص نو وایو ستاسې اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي؟
Well, first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
Afghanistan. لومړی غواړم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکې ولرو. وروسته له هغه چې ټکرونه او توازاتونه ختم شي او په افغانستان کې سولې تضمین شي، موږ خپل کې زیات کارونه ترسره کړي او حتی موږ په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولې او بقار ژوند چاپیریال برابر کړي. موږ په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړي، زیاتو افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونې زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي. پراتونکو کې هم دا ډول همکارۍ ته دوام ورکوو. خدا چې له نورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو، دا له طالبانو سره د توافق د شرایطو په ورتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د بهتر راګرځیدو پورې اړه لري. دوی د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده چې د یو بل د حاکمیت حق ته احترام وسی او یو ځای کار وکړي او لدی ډرمن سوچ یو بل به ان غواخي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other.
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه څه وي؟ که لږ نور هم مشخص کړو، ستاسو معیارونه او سری کرښې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، دیموکراتیک سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي؟
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of Afghanistan.
پریک دی چې وایم لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او بل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سی پوښتنې باید مطرح شي. خو پیاوړی باور دادی چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخ لاس لیکيږي هغه توافق ته چې افغانان په خپل منځ کې کوي، دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده. دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي، دا هغه څه دي چې امریکا یې په فکر کې ده. که څه هم پیاوړی لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو که افغانستان پراتونکو کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي، نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقونه، د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکومت سره تطابق ولري. زه له یو شمیر نورو سفیرانو سره په خبرو کې په دې پوه سوم چې ډیری هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم چې له افغانستان سره خپل راتلونکي ملاتړ او مرستې د حقونو ساتنې او احترام پورې مشروطوي.
Future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected.
The متحده ایالات حکومت د افغانستان د راتلونکو جمهوری ریاست ټاکنو ته کوم ډول ملاتړ چمتو دي؟ آیا تاسو باور یاس چې د ټاکنو وسنۍ خپلواک کمیسون کولای شي په نړیوالو معیارونو برابرۍ ټاکنې ترسره کړي؟
Well, the United States has strongly supported elections in Afghanistan since 2001. We are prepared to provide
د امریکا متحده ایالات له تیر 2001 میلادي کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشان ځینې تخنیکی مشورو ته ترجیح ورکو. فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدان یو چې دا د سپتمبر په میاشت کې په ټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي. خو اوس هم زیات کارونه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیسیونونه یې باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمن سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوي. د ښو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسي، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه، ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري، په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا او په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان آرباس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې د افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایل سو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون پارک کې په دې اړه د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشری پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او دغه د پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وروستیو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر سلو میلیاردو ډالرو زیاته مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړی مرکه هم موږ لرو، تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پولچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسې د ازادي راډیو څخه هم واورېدل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په پولچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدره موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کېږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نشته وسوه او په دغه نشته کې څلور زندانیان ووژل شول او ډېر نور کسان زخمیان هم شول. د پولچرخي د زندان څخه یو شمېر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړی ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر هم په دې اړه اخیستې ده.
جمعه خان د کابل د سرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدره موادو او داسې نورو ممنوعه شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل چوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
تاسو پرسونل شانه وروي په وزن خونې سره تلاشي کیږي تر کمپیوټرونو راتیرې کوم موبایلان دی مې دا پرسونل راوړي د زرو کوم موبایل راوړي په واته زرو پیرا کې بل پلا راشي ګریه تلاشي کې پر بل بل را باندې خرسي ګرد پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځې د کابل د سرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوړ لوا وخته. د کورنیو چارو وزارت ویلی دا نخته هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د مخدره موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نخته وشوه. د دغه وزارت ویان 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه نخته کې څلور زندانیان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دغه په خبره په دغه نخته کې شل پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وای پولیس غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نخته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
یا زندان هو تک مکرخانه نه جوړ کړل شي چې افغان ولري یا برچه ولري خو کای ولري ما هغه خو هم د حکومت راوړي دي لپاره چې د زندانیان خپل په خپل باندې کې فشار باندې اخته کا یا خپل باندې سره و یا دوی ته کې دي هم د داخله کې پرلو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو احتساب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه. ویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اشیا ممنوع
جمعوری میشد، ممنوع شیان راټولیدل سیړنه کېده. څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال وایي امنیتي ځواکونه ته په کار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز، اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په دې تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولي چرخي د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې صحیح. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو احتساب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې و مرکه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې سوي دي. د سازمان ویلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ شوي دي او 9 نوي لسره بند شوی دی. اسمت ساروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویندوی وحید معیار سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړي چې آیا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، کم دی. یو تعداد مخالفین د دولت رو بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای کې چې جګړه ای، مخالفین د دولت موافقین، هغه څوک چې ټوپک په لاس لري اکثرا ساعت چې هغه روغتیایي مرکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي، او کله ساختمان متضرر کېږي، کله وخت هلته چې جګړه یې زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نه شي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضې حالاتو کې روغتیایي تحصیلاتو نه د سنګر په ډول استفاده کوي چې دا یو تاسو پوهېږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دون دی نه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات څه دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو. په خاطر که هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي، د هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسیږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کیږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي. ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما خیال وکړ چې مخالفین دي دولت یا موافقینه، هر څوک چې سلام لري او دی صحیح تحصیلاتونه دوی د سنگر استفاده کوي، موږ د ټولو جګړې له ټولو ښکېلو اړخونه همیشه زموږ هیله دا وه چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دننه د سنګر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې بده مرغه بعضن روغتیایي مرکز ویجاړېږي او بعضن دوی هم د سنګر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چې لري کړي د ډیپټور په نورستان ولایت کې تقریبا یو مشکې کې چې یو تعداد کلینیکونه تړلي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي، په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماسونه چالته یې یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسی د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکار وېده. او اوس هم سلیم محمد صالح ته ورځو د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنه وکړه چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قل اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیوران کرښې بلې غاړې ته وښتې دي. په بامیان او ارزګان کې پلسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د عراق څخه ووځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک ویلې تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غورلیک سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتو نه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیزه لوبډلې د لوبي ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول مسابقه چند وان سر برامند از این انترام مسابقه لیگ ما انترام مسابقات لیگ ولایات است که هشت ولایات بعد از ماه مبارک رمضان فراکشی میشن مسابقات هشت ولایات لیگ در دار کابل دایر میشن. در پالی ازو بعد مسابقات های دیگه که داریم که به طرف دونا میره مسابقات دونا خود دایر میشن.
کاغلی یورش دا هم وویل چه در دا سیاله ترچنگ دلوبتارو او روزونکو سیمنارون هم جوریگی او دروخی بلانکو فرانسوی لوبدل استورای نه له بارسلونا سره یوځای شو. یو شمیر ورزشي ویپانو خبر خپور کړی چې د روخي بلانکو فرانسوي لوبډل استوري اطوان ګریزمان د لوبو په پای کې له دغه لوبډلې جلا شو او له لیوانتا سره په سیالۍ کې به د اتلتیکو مادرید په لوبه کې وي. د اروپا د فوټبال د ټولو معتبر رسنیو د اعلان لمخې ګریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیونه یورو په ارزښت د 15 کلن تړون لمخې له بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوي ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شو او له دې سره ولسی جرګه بشپړه شوه. ازادي راډیو د علي سفر په نوم د یو ځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د اسد په 23مه په دشتي برچي کې د موعود پر کورس په حمله کې و وجلسو د دد ژوند پړه یو ویډیو رپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه رپورت مش پر و پانه خپور سوی دا ویډیو رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د پانه ادرس دی azadiradio.com. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ورسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ورسوالۍ وای د ازادي راډیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغو ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناځای په ډول کار ځینې اخلي او له دې امله یې د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره به زموږ د خبریال اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت خرابوالی او دغه راز د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې خراب دی، امام صاحب وضعیتونه خراب دي، عملیتونه نه پیل کېږي او وضعیتونه پاک ګډوډ، هیڅ امنیت نشته.
د دوی په خبره چې د دې ولسوالۍ ځنګلونه د وسلوالو طالبانو په امن پټنځایونه تبدیل شوي دي او په سرحدي سیمو کې د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد الله او غلام سخی په دې اړه یې وویل: دوی خبرداری ورکوي که چیرې په وخت سره د نوموړي ولسوالۍ ستراتیژیکو سیمو ته پاملرنه ونه شي نو ښایي امنیت نور هم خراب شي. په ورته وخت کې د امام صاحب سیمه ییز چارواکي هم مني چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته یې پوځي مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
اوزه جنگل ولسوالۍ امام صاحب ته د کنټرول مخالفین هست و طبعا در هر ځای کې
د ځنګل سیمه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده او هلته یې د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي او دغه ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په ځینو اقداماتو لاس پورې کوي تر څو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت د قناعت وړ بولي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي.
په ولسوالۍ کې وضعیت آرام ده، په هغه ساحه کې بیرون څه خبرې دي، هغه ساحه چې هلته تقریبا دولت له اسرای نه لري، هلته هم څه شی نشته چې غټه پیښه وستاسې د مطبوعاتو له لارې ډېر زر خبرېږي. موږ هم
د امام صاحب ولسوالۍ 150 کلي لري. د چارواکو په وینا چې له دې شمېر څخه څه باندې 100 کلي د دولت تر ادارې لاندې دي، خو بیا خلک وایي چې اوس مهال یوازې د امام صاحب ښار د دولت په کنټرول کې دی. د امام صاحب ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د 4.5 کیلومتر په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره سرحد لري او سرحدي سیمې یې طبي ځنګلونو پوښلي دي.
د اجمل آریان رپورټو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنۍ حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسته راوړنه بولي، آیا پخوانیو حکومتونو هم خلکو ته دا حق ورکړی وو چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس له کومو ننګونو سره مخ ده او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولی شي؟ په همدې اړه مو له ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق اکثر مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. اوسنی حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسته راوړنه بولي، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي لامدې حکومت سره راغلي کنه؟ پخوا هم د بیان ازادي وه، کوه په کوم حد کې وه؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعات او خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو آواز په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت ته او هم ټولنې ته، نو بیان ازادۍ ته توجه شوې ده. لیکن مختلف حکومت تونو بیا داسې چې ورنه توقع کې دا غسې ونه شوه. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدی وی او مظاهری به کېدی. داود خان چې راغله ټول شانې منه کړل. بیا د داود خان وروسته چې کمونستان راغلل، یو دوانی سودانور چې اصلاح و دا چې وو هغوی منه کړل. بیا د کمونستان وروسته د مجاهدینو د 5 کاله ګډوډي وه، د هغه وروسته چې طالبان راغلل افغانی ټول شانې منع کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې د بیان د ازادۍ لپاره دا اتلس کاله چې د دیموکراسۍ د نوې لړۍ شروع شوې ده، کار شروع شوی ده او تر یو ځایه پورې پرمختللی ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته او نورو ارګانو ته ویلي دي چې معلومات به د ژورنالیستانو سره شریکوي او ژورنالیستان دا حق لري چې تاسو نه پوښتنې وکړي. نو دغه لړۍ تر یو ځایه پورې پرمختللی ده، خو مشکل زموږ دا ده چې دیموکراسي په انګلستان کې 200 کاله تاریخ لري، په امریکا کې 250 کاله تاریخ لري، په فرانسه کې او په نورو ځایو کې په همدې ترتیب سره. دلته موږ یو 100 کاله کېږي چې په دې کار باندې شروع کړي، د نیمګړتیاوې زیاتې دي. دا چې د حکومت د نننی حکومت ورته متوجه ده، دا پخپله یو لاسته راوړنه ده، یو امید ده.
دا چې ول سیاتل اسکاله کې په افغانستان کې خلکو د حق پیدا کړی چې خپل خبري وکي، له هغه وخت چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوه تر اوسه پورې د بیان ازادي واده کړي ک فکر کوي چې ورستر بلې لننګون سره مخ شوه.
دواړه دیوی خونه بیان ازادي پرېخته سره هم چې توسعه وکړي ده، ژورنالیستان پیدا شوی دي، زیات لیکوالان پیدا شوی دي، د خبر رسونی مختلف منابع منستر اغلی دي، دا یو خاطر. بلخوا متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بیسواده او عنعنوي ټولنه ده، او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یوه مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي، داسې نه کېږي. همدا څو ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه، او تروسه معلوم نه ده چې چا دا وشتل او څوک دا ځان ته دا حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنه واخلي. دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغسې چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډېر شدت سره تطبیقیږي، واسطې چې نشته، قوانین معلوم دي چې مخالفت دې وکړو جزای معلومه ده، جرم معلوم ده، وغه مخې ته څوک نشي درېدل، هغه دلته نشته. دلته یو مصلحتي ټولنه ده، ښه قانون مو اساسي قانون مونږ لرو، لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نوري خبرې دي چې کایغه سره سړی نرمي و نه خي او یې خبره و نه وري، نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي. نو دغه مصلحت په خپل په ټکر کې ده له دیموکراسي سره. نو دغه مشکلاتونه مونږ لرو چې امون ژورنالیستان متاسفانه ضایع کیږي، نور ژورنالیستان ته ګواښ کیږي، او په زیره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات، ژورنالیست کومک وشي، اما په ډېرو ځایو کې دغه نه کیږي.
وایي د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته، یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپلې خبرې وکړي، خو ډېر کله داسې پېښې هم شوي چې خلک د دغو خپلو خبرو په خاطر وهل شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. ولې له بیان وروسته ازادي نشته؟
ډېره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وي او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري، که په چا باندې دا خبره بدم ولګېده، دلته یو قانون شته، یو حکومت شته، یو لار شته چې دغو مخه نیسي، بیا ما ژوند د خطر سره نیسي مواجه کولای. اما متاسفانه دا کار نه کیږي. زمونږ پولیس دومره قوي نه دي، څارنوالۍ دومره قوي نه ده، او دا قتلونه کیږي او معلومیږي نه چې ولې وشول. دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کیږي یا دلته کابل کې وژل کیږي، ډېر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې خبر شوې ده. او دغه نه وروسته هم که محکمې ته دا خبره ورسی او هغه سړی د 2 کالو لپاره محکمه شي، که هغه پیسې لري او که هغه واسطه لري، هغه کېدای شي چې ډېر زر د بند نه بیرته راوسي. نو دغه مشکل ده چې د بیان وروسته ازادي هم دومره مهمه ده لکه په اوله مرحله کې د بیان ازادي مهمه ده، ځکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نه وي چې زه آزاد خبرې نشم کولای، هغه نشي کولای هغه خپل خبرې سانسوروي. اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې دته په لاس ورکول کیږي، هغه واقعیتونه چې دای ورنه خبريږي، هغه په ډیر محرمانه شکل بیل دی چې خپل نظر پکې شامل کی، هماغه باید نقل کی جامعه ته، ترڅو په دې ترتیب سره هم بیان ازادي وده وکي او خلک ور باندې اعتماد وکي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي. مثلا په اروپایي ملکو کې، امریکا کې، یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا په تلویزیون کې خبري کوي، په ډیرو ځایو کې داسې معلوميږي تاسو نشي پویدلای چې دا سړی کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده، ځکه واقعیتونه وایي، د دې نظر پکې نشته. نو موږ د هغه تحول، د هغه مرحله نه ډیر لري لا تر اوسه.
په دغه سي یو ټولنه کې چې کېدل شي یو چاته د خپل خبرو لقبله ستونزې ورته جوړيږي، څړه ولې څوک له دغه حق چې د بیان ازادي د سم استفاده وکي چې همې ټولنې ته خیر ورسیږي او همې ځان ته تاوان ونه رسیږي؟
ډیر ښه پوښتنه. ژورنالیست په دې روزایو کې تنها ده، په ګوخه ده، په یو موضوع باندې اخته ده، معلومات په لوټوي پیدا کوي ترڅو د یو کولای شي چې به ټولنې ته وړاندې کی په ډیر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅ کله ناحق تهمت په چا باندې ونه کی، او کته داسې تومات وکي چې ثبوت یې ونه لري او واقعیت نه وي، تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم یګدی، په تا دا باندې کی. نو د دې ډار لامل څوک نه غواړي چې او چا باندې بی ځایه اتهام پوری کی. ایمون پټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې میویل دومره تقویه شوی نه ده، نو خلک هر رقم ته خبري کوي، نو مقابل لوري ته چې پلاس ورغلی نو بیا هغه وایي چې تا دغه سي خبري کړی و، نو بیا د دې چې هر شی د لاسه کیږي ترې اندازې پوري ورسره کوي. دا بیا ز خپل لومړی خبرې ترازم چې دا د موږ د انانه د کلتور ده چې ډیر ژور تاثیر لري زموږ په روحیاتو باندې، زموږ په ژوند کې، او موږ نشو کولای چې اغه په نظر کې ونی نیسو. کومه وکولای شو چې اغه ریستریکشن یا اغه مشکلات چې موږ د خپل ټولنې سره لرو اغه په نظر کې ونی نیسو او خبره وکړو، نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا هغه څوک چې موږ مخاطب کوو شاید هغه راپاتېږي او څه چې د لاس کې کې هغه مونږ داسې کار وکړي. دا باید هغه سی ونی شي. هر څوک چې خبره کوي باید اول وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او کنه ده، او که رښتیا ده ویل ضروری دی او کنه دی. په دې ترتیب سره که سړی مخلال شي، مقابل لوري تم صدمه نه رسیږي، د تم صدمه نه رسیږي، او هغه خپل مسلک چې د خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا خنه طاق ده، خبری کولی شي، دریږي په یو ځای کې خلکو نه چاپیره کیږي، دا یو په موضوع باندې خبری کوي، دا نورم تقویه کیږي. اما که زمونږ هغه محدودیتونه چې زمونږ ټولنې په مونږ باندې ایښودلې دي، او زمونږ ټولنه دغه محدودیتونه په کړې کې تر اوسه پورې هم ده، هغه په نظر کې ونه نیسو، بیا مشکلات سره مخامخ کیږو.
کله چې یو ځای کې ظلم کیږي، کله چې غصب کیږي، کله چې یو چاته ستونزې جوړیږي، او ته راځي هغه کس چې ظلم کړه یا غصب کړه یا نور ستونزې ټولنې ته جوړې کړي، ته نقدوي دغه سړی ته ستونزې جوړوي، په دغه موضوع کې باید یو څوک څه وکړي، یعنی چې ستونزه ورته جوړه نشي.
بهترین کار دا ده چې داسې و ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې غدي انوالو دي، پکې دي او خبر دي، بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي، پوښتنه وکړي دغه سړی دغه سی وایي دا رښتیا ده، هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي. ته بیا یو څه وایي چې مخکې له غنه چې داسې خبره وشوه زما زه لاړم د یو بل چا نه مې په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغه سی وویل، نو په دې ترتیب سره ته کولای شي چې هغه خبره هم وکړي، اتا خبره هم نه ده، د بل چا خبرې دې نقل قول کړي، رښتیا خبره هم ده، موضوع دې هم ورسوله، او تا ته په خپله هم څوک ګوته نشي نیولی چې تا ولې داسې وکړو. وظیفه ده د ژورنالیست په صفت سره زه راغلم د تا نه مې پوښتنه وکړه، د دوی نه مې پوښتنه وکړه، دغه شی مالک لید په دې کې مشکل څه شی ده؟
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه بزنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منئ په ګډه سره د روژمات دود لڅ وخت را پدی خور واچ دی
زموږ په افغانستان کې د کوم ورځ نه چې افغانان مسلمان سوي دي تر نن پورې د دود د چپ مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي
خوار غریب ته د روژمات د ورکولو فلسفه څه ډول ده
دغه بهتر ده چې راځي مو مسجد هم او جمعات ځان آماده کی او هم دغه شی چې د پخکړی دی دغه بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې نه لري دغه څه خپل پوري ورسېږي
او خلک پروژمات کی کوم دودیس خوړه پخوي
پروژماتی که چی دیر رول لری آقا دی منگا آقا انانوی خوارد دی چی آقا تا منگ پیرکای وایو کورما دیر مشوره دا یخنی دیر مشوره دا او دلوی پاکتیا خود دندکای با دیر مشوره دا خلا با دا مرگا آقا بیا پروژماتی که نخوره لیکی گیا پاکترونو که دودوی
خوگو ریدن کو نن پام دی اکله خبرې کوو په پیل کې په ګډه سره د روژماتي تاریخ ته تم کیګو بیا په هم دی اکله د خلکو د بیلا بیلو دودونو په حقله معلومات هم درکو زه سهار ګل امیرزایم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده دا سره اوسئ
افغانستان کې لږ وخت نه چې د اسلام دین خپور شو نو د روژې نیول هم فرض وګرځیدل د روژې په فرضیت کې د الله پاک لوی حکمتونه غوره مقاصد او ښې پایلې نغښتې دي روژه په زړه کې اخلاص او تقوا ډېروي روح تغذیه ورکوي نفس کې د استقامت ځواک زیاتوي او د زړه په پاکوالي کې مرسته کوي روزو پروژه کې د یو ځای روژه ماتي دود ته روژه به ټولو خلکو له غلومړیو وختونو څخه یو ځای سره ماتوله او شتمنو به روژه ماتی د بېوزلو کورونو ته ورلېږه په ګډه سره د روژه ماتي د تاریخ په هکله مو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي ډاکټر نورالله کوثر څخه پوښتلی دي ورته غوږ شئ
زموږ په افغانستان کې دا کوم ورځ نه چې افغانان مسلمان سوي دي تر نن پورې دا دود د مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي او په ټولنیز ډول سره په ګډه سره دا خواړه یو بل ته تعارف کوي یو بل سره خوري یعنی د ما د کور هغه په نورو تقسیمېږي د نورو کور په ما تقسیمېږي دا فرهنګ الحمدلله سته
د اسلام په دین کې هم د نورو ادیانو په څیر هره چاره ځان ته خپله فلسفه لري دا چې نورو خلکو ته د روژه ماتي د ورکولو فلسفه څه ده دا هم ډاکټر نورالله کوثر راتوي
د روزماتي ورکول لوی اجر او ثواب ده هغه اشتراکي نظام د اسلامي تاییدي البته نور فلسفي هم دا خبره تاییدي چې د خوراک باید په ګډه سره وسی پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای من افطر صائما فله اجره كاجر الصائم په دې الفاظ سره پیغمبر حدیث ویل نو دا خپل یو تعاون ده مرسته ده دغه مرسته دغه تعاون الله په نزد باندې اجر لري نو ځکه مسلمانان دې ته حڅول سوي دي چې دوی مشترکه او تعاون باندې روزماتي سره افطار کړي
لکه څنګه مو چې ووریدل په ګډه سره د روژه ماتي دود لپخوا وختونو څخه را پاتې دی یو ځای روژه ماتی ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه ګټه یې د اجتماعي روابطو ټینګېدل دي خو په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ له وجې خلک نش کولای چې مسجد ته لاړ شي یا هم په یو بل ځای کې د روژه ماتي لپاره سره ټول شي د لوګر اوسیدونکی غلام جان هم دا ستونزه یادوي
مسابق داسې روژه ماتی د موږ اجازه وکړنه د سرحان باور چې بچ کور کې شي تیار کړی ټولو ما زړه ګډ بم خوړه هو سره پروګرامونه نشته د موږ خلکو هر ځانځاني خبر دا کومه چې ماجه ته چې پیرکای ځان سره لرو روژه ماتو کوي چې دې ماجه ته اوس روژه ماتو ټول ګورو چې دې دا له وجې څوک ماجه دنه چتای ور دې پس پس دا پاده ما هم نه ما زنه ولا که څوک له کور نه وځي
زینو کسانو ته خو بیا له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور دومره ګران وی چې که حالات هر ډول وی عملی کوي پتی ربیا په ګډه سره روژه ماته خو په هیڅ وجه نه پریږدي. د پکتیا اوسیدونکی رحیم لیوال وایي چې دوی بیا ځینې ځانګړي خواړه هم مسجد ته وړي او په ګډه روژه سره ماتوي.
د پلرو د نیکو کلتور او انانات چې دی هغه هم ساتلی دي. ټول د کلي خلک د ماښام روژه ماته جماعت را باسي او په ګډه باندې روژه ماته سره کوي. هر څه چې چا پخه کړي وي هغه راوړي. دسترخوان چې څومره پیرنګین سي ښه وي. اما یو څه چې زه باید ووایم هغه دا ده چې پروژه ماته کې چې ډېر رول لري هغه د موږ هغه انانوي خواړه دي چې هغه ته موږ پیرکای وایو. کورمه ډېره مشهوره ده، یخنۍ ډېره مشهوره ده، او د لوی پکتیا خو ډنډکی بیا ډېر مشهور ده. خو له بده مرغه هغه بیا پروژه ماته کې نه خوړلی کېږي، په اخترونو کې دود وي.
د غزنی اوسیدونکی مولوي نورالحق بیا په ګډه سره د روژه ماتي د دود یوه ښېګڼه دا ګڼي چې وایي له روژه ماتي څخه وروسته بیا په جماعت سره لمانځه ته هم ټول خلک راټول وي.
جماعت هم ځان راسته کوي، روژه مات هم خلکو ته ورزور کوي. نو نسبت هغې دی په کور کې وریا ناستی وریا د ښځو مغز هم د کاره باسي، خپل دام باسي. نو دغه بهتره ده چې راسي او مسجد ته هم و جماعت ته ځان اماده کړي، او هم دغه شی چې ده پخ کړی دی دغه بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې نه لري دغه ته خولې پورې هم ورسېږي، ډېر ثوابونه لري. زه خپله راځم مسجد ته، زوی لرم، هغه زوی په کور کې یو شی لرم د خپل وس په اندازې پورې راوړم. په دغه ځای کې ارزان کما وخوړې که بل مسلمان راسره وخوړې، بس دغه مې قاعده ده. هر شی کې مې درلودی دا نو زه اتنې دای شی راوړم چې هغه بیخي د توم یو نامې شی ګای وخت سبزي، ګای وخت یو غوښه، ګای وخت یو کچالو، ګای وخت یو نخوت. مې هر شی خپل په اندازه باندې، خو مقصد د کور سره راباسم راوړم مسجد ته.
په یو شمېر کورنیو کې بیا میرمنې هم په مسجد کې د نارینه وو د روژه ماتي دود خوښوي. دا چې ولې د میدان وردګو اوسیدونکي سلی بیرته وي.
ډوډۍ دی ولې وخت تیار نه کړله، ولې یخه ده، ولې توده ده، مرچ دې پکې نه دی اچولي، نو ناق ناق بانګیری کوي. زه خود سی وایم چې دا کال دولس میاشتې که روزه وای او دوی سي وتلي ول موږ نه خو ښه به و. نو ستونزې شته او داسې دوی خپل روژه ماته مثال جومات ته وړي یا بیرون له کوره وړي، دا هم دغه شرعي لحاظه ثواب لري. او بله ګټه یې دا ده چې د ښځو لپاره هم فایده ده، ښځو خوراکیانې پرېږدي چې خپله روزه په سمه توګه ماته کړي.
په کلیو او بانډو کې بیا په ګډه سره د روژه ماتي دا دود هم ډېر زیات دی چې د کورنۍ مشرانو ته کشران روژه ماتی جومات ته وروړي. د غزني اوسیدونکی سراج وایي چې کلونه وړاندې به یې خپل پلار ته روژه ماتی مسجد ته وروړ، که څه هم له هغه وخت څخه ډېره موده تېره شوې ده، خو لا یې هم یاد دی چې پلار به یې د ملا په څنګ کې ناست و او روژه به یې یو ځای سره ماتوله.
هغه رواج چې په کلي یا په مسجدانو په اطراف کې ده، موږ به په خپلو مشرانو پسې د روژه ماتي لپاره چې به څه پاخه ولو د یو یا د دوو نفرو حق به مو مسجد ته وړ. مشران د کورو په مسجد کې ناست وي او هلته خپل روژه ماتی کوي. داسې عمومي دسترخوان به اوار و، رقم رقم خواړه به هر چا پخ کړي ولو، هغه به راوړل او پر دې دسترخوان به داسې ګډ پراته ولو. دا مهم نه و چې هر چا ته خپل روژه ماتی کوي، هر څوک یې د خپل کور خواړه وخوري، دا مهم نه و. مهم دا و چې څنګه په اخلاص په اتفاق په یووالي باندې موږ دا روزه همداسې په مسجد کې تېره کړو.
په دې وروستیو کې یوه ستونزه چې په ګډه سره د روژه ماتي په دود کې رامنځته شوې ده، هغه دا ده چې ځینې کسان د روژه ماتي په خوړو کې هم سیالي سره کوي. دا چې لامل یې څه دی د پغمان له اوسیدونکي سبحان څخه یې اورو.
خالي خېلو کلی کې هلته شکر مسجد لرو او د ما دائما هلته وصیت کور کې دای چې لکه شی وکوي، اعلی ترین شی وکوي، خیشه قام ده تربور ده تر بل سره باچې یا که خره زبا چې لګنه به تر راوړم، لګنه کتر راوړم چې لچانه کمره نشه مخ نه راخته. مثلا پیرکی د خوشخوره شان چې پروګرامات کې خوړ کېږي ترغه بهتره نه چې بس موږ باید راوړو. او ټول کلیوالو لا واسه کوي چې خشای راوړي، خو موږ زیات کوشش کوو چې لګنه هم بهتر شي راوړو. اگر چې په یو خرمه باندې چاچا دی ورکړي ډیر ثواب اجر نه خدای پاک درکې. خدا چې خشای وسی زیات وسی اعلی ترین شي وسی، اکه اجر عظیم ده، بیخي زیات اجر ده.
بزای سیلی کول که د ژوند پاره برخه کې وی پیو ډول نه پیو ډول دود او دستور ته هم زیان نړوي. حاجی ګل رحمان وایي چې نن سبا د روژه ماتي په برابرولو کې هم بزای سیلی ځینې کسانو دود ګرځولې.
نیما اوس په واس کې یو صابو په واس کې دي. زه د واخې واس نه لرم، یو دی بل شي واس نه لرم، نو ولې دا سیالي وکړه؟ دا خو نه د پکار باید ونس. او نن سبا کې جامه دم په سیالي کې یو کو، یو موټر دم په سیالي اخی. روژه ماتی کې دا شایسته ډیر ته سیالي خو دغه وطن دغه شي برباد کړی ده. او دا ښه کار نه ده، وسه پورې خبره ده. زه به جمعه ته بار سړي روژه ماتی را باسه، که چا به کورمه پخوه، که چا به شیروا پخوه. هغه معمولا سره موږ ناشتو او اذان بوسو ټول کلي روژه ماتوله. ځان ته په کوټو کې روژه نه ماتو. ما په خپل هلته دفتر ته اجرام ده، ټول خپل بل سره کینو روزمات همتو خوشالی نه ده پکار او د شریعت لنګانم دا نه ده.
د اسلام دین هم په ژوند کې ټول لګښتونه په تیر بیا د روزماتي برابرول خپل واس او توان سره برابر خوښوي. بیا هم د نور الله کوثر خبري اورو.
هر کار باید په اخلاص په بنا باندې وشي، په غو کې ریا او خودنمایي او نمایش نه وي، هغه عمل په غو کې ریا وي هغه عمل الله نه قبلی. په افغانستان کې ډیر زیات خلک بیوزله دي، مظلوم دي، او په یوز دي چې هغه مظلومینو ته افطاری وسی، مثلا میلمستیا په افطاری کې برابرېږي چې هغه هیڅ مستحق نه دي. په دې نه ترازه افطاری ثواب ده، نه ثواب ده فقرا باندې کېږي، ثواب په مستحقینو باندې کېږي، ثواب په مستمندو په نیازمندو خلکو کېږي. هغه خلک چې غوډي توانمندي لري او میلمستیا برابرې او زرګونو روپۍ په دې باندې مصرفوي چې یو ورځ چاته میلمستیا د افطاریه برابرې کې، لدینه اجر ډیر ده چې نو ته د مستحق دی بیوزل او مهاجر او مسافر دی هغه خلک چې غوډي بیوزل خلک دی هغه ته دا کومک وسی.
خو ګوریدونکو په دې هیله چې روژه مو اسانه، روژه ماته مو خوندور او پښلمه مو په حوصله سره تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com